سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام مشبک بجې شوي د خبري خبرونه تمو از فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم دا مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د کمنډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډه کې د تروريستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګند کړي ده. دوی د غونډې په ګډه لامی کېټینګر کړی دی چې په افغانستان کې ډیره د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروريستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ کوي. پرون د افغانستان د ګاونډي هیوادونو چین، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم حاضر و. د چین د بهرنیو چارو وزیر وای پیکینګ د هغو پالیسیو له اغیزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاسه لاندې نیولې دي. د چین د دولتي خبری اژانس سینهاوا د راپور له مخې چین کینګ دا څرګندونی په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پاپرونی غونډه کې له ګډون وروسته خبرې اعلان وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز سخت نړیوال خبرګونونه راپارول دي. طالبانو د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنیدو وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو دروازې بندې کړې او له ډیرو دولتي ادارو څخه ښځې هم له کار کولو لرې کړې. د معلومو وسلوالو پرون وخت د کندهار ښار په نهمه حوزه کې وزوار مشتلی او وژلی دی. په کندهار کې د طالبانو د والی ویاند حاجی زید رسنیو ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. د موړي د پیښې د عاملینو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ نه وړاندې نامعلومو کسانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې له یوې ښځې او د هغې له خاونده سرونه پرې کړي وو. په پېښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتې دي چې په اختر کې دي ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. پرون دوی مشال راډیو ته وویل چې د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی. خو د تورخم انتظامي چارواکو بیا ویلي دي چې تر اوسه ورته لوړ کړو چارواکو هم د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورټ او ویزې هیچا ته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انا لینا بایربوک نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال چینکینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې پردې سربیره په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري او همداراز له تایوان سره د کړکیچو د خطرونو په اړه یې خبرداری ورکړ. میرمن بایربوک چین ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او اروپایي کمیسیون د مشر اورزلا فندرلین د تر سفر یو ونې وروسته د هیواد ته لاړه. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې د ساده دي خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. روسیا، چین، ایران او پاکستان وای په افغانستان کې یو شمېر ترهګری ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. دا چې په افغانستان کې کومې تروريستي ډلې لري او څومره د سیمې هیوادونو ته دوی ګواښ دي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته ولرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د څلوېښت کلنې جګړې اغېزې پرله پسې وچکالۍ، خراب اقتصادي وضعیت، بنسټیز خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو سرغړونه په افغانستان کې ډیره کړې ده. دا چې په دغه راپور کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوي دي د به هم درسره وړاندې په راپور کې وایو. د افغانستان د صرافانو ټولنه بیا وایي چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتولو پیښې ډیره شوې دي.
د غلا اختفچون چې د غسره ځنه اسباب او وسایل هم ورسره وو، وسلې ورسره وې او چکې ورسره وې. دا چې په دې باندې د بریسره هم کوشش کوي چې د شنو باندې وایي ترې
وړاندې به په دې اړه چې ولې په دې وروستیو کې د صرافانو لپاره امنیتي وضعیت وران شوی دی او دوی ګواښل کېږي په دې اړه به هم درته راپور ولرو. همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به مور شو چې د بهرنیو مرستو له ژمنو وروسته د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی. نور مطالب به هم درته ولرو. ملتیا مخواړه
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. روسیه، چین، ایران او پاکستان له طالبان غوښتنه کوي چې د ترهګرو ډلو پر ضد د جدي ګامونه پورته کړي او تر خوای اجازه دی ورنکړي چې د افغانستان خوره د بل کوم هیواد پر ضد وکړول شي. امید زهیر مل ته ورشو. زهیر مل صاحب، ستړی مشي، بخیر اغلی. تاسو ته وایي د پروري غونډې کومه اعلامیه چې ورنراوته ده، په دې کې د افغانستان او د تروریستي ډلو چې دوی په افغانستان کې دي نور سویل شوی دی. بلې زهیر مل صاحب، استاسی غږ نه لرو. زهیر مل صاحب، مایک به موافی هغه کان کې استاسی غږ به واورو. بلې زهیر مل صاحب، فکر کوم چې د زهیر مل صاحب په مایکروفون کې ستونزه ده، موږ نشو کولای چې زهیر مل صاحب سره وصل شو. ورته به په تمه پاتې شو چې زهیر مل صاحب موږ سره په پروګرام کې وصل شي. روسیې، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن یو غډې لامیه کې له طالبانو د هم وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هر څه ژر پنجونه خوځو لګیدلې بندیزونه لری کړي. اوس به هم تفصیل په دې راپور کې.
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. داعش، خراسان څانګه، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د پاکستاني طالبانو تحریک، بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې، د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده، خو طالبانو ورته د تل په څېر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار تر څنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو له لارې روان بحران د پای غوښتنه هم شوي. د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوا یې په افغان جون او ښځو او نورو لږکیو لګېدلې بندیزونه سملاسي لغوه کړي. خو طالبانو سره له دې چې دا غوښتنې ترې په هره نړیوال او سیمه ییزه غونډه کې کېږي، په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی. د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی. خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمې هیوادونه غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
موږ خوښ شو چې نن په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمې ټول هیوادونه غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لا زیات تعامل ولري. دا د سمرقند په غونډه کې یو ټکی وموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوې او څلور اړخیزو ناسو دویمه هغه ده چې تمرکز یې افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 25مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوې و چې تر ډېره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د څلوېښت کلنې جګړې اغېزې پرلپسې وچکالي، خراب اقتصادي وضعیت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. وربشو سنا کاکړ ته سنا جانې، تاسې ستړي مشئ، بخیر اغلې. که تاسې راته ووایي د اوچا دغه راپور چې نن په یو ټویټ کې ځینې جزئیات شریک کړي دي، نورې پکې د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟
سلامونه فریدې جانې، تاسو اوس مونږ ټول لیدونکو او اوریدونکو ته څرنګه چې تاسو ویلې د دې تر څنګ اوچا ویلي دي چې دغه عوامل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا ولري، 6 میلیونه وګړي د قحطې څخه یو ګام لرې دي او 4 میلیونه ماشومان او میندې له حدې فرضواکۍ سره مخ دي. اوچا وویل چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.6 میلیارده ډالر ته اړتیا ده او خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي بودیجه آماده نشي، په میلیونونو افغانان به د قحطۍ، ناروغۍ او مرګ سره مخ شي. موږ له یو شمېر افغانه وګړو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې ډېر بې وزلې شوي، له میاشتو راهیسې خوراکي توکي په پور اخلي او د خپلو ناروغانو د درملنې پیسې هم نه لري. د تخار ولایت د تالقان کار د بارک ولسوالۍ اوسېدونکی ګلبدین حلیمي چې بېکاره او د شپږو ماشومانو پلار د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې یو ماشوم یې خوارځواکی دی او مېرمنې هم رواني ناروغي لري او دوی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. بیا د دې تر څنګ سوریه چې د دریو ماشومانو مور ته وایي دی او خاوند یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او سختې بېوزلۍ دا په رواني ناروغیو او خوارځواکۍ اخته کړې ده. د په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د روانې اونۍ په پیل کې هم اعلان وکړ چې افغانستان له قحطۍ سره مخ دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د پام وړ کمې شوې چې له امله یې په دغه هېواد کې د اړمنو کسانو شمېر زیات شو. په افغانستان کې یو زیات شمېر خلک په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې په تمه دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته دغه سازمان ویلي چې دوی به د راتلونکې میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام ارزونه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا په دغه سازمان کې پر ښځو د کار کولو له بندیز وروسته چې د اپریل په 4مه وضع شو، دوی مجبور دي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو د اصولو او مقرراتو د مراعاتولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب ولري. مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د هغه راپور په اړه چې ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین لاملونه یې په ګوته کړي او په غړي موږ سره جزئیات شریک کړل. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه په سمرقند کې چې کومه ناسته د افغانستان په اړه وه، په هغې کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د افغانستان له طالب حکومت غوښتي وه چې دوی باید په افغانستان کې تروریستي ډلو ته ځای ونه کړي او ویلي وو چې د دغې ډلو په وړاندې باید دوی جدي مبارزه وکړي. همدې موضوع د تم کیږو په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنونکی هغه اوس جانباز راسره مل شوی دی. جانباز صاحب، تاسو ستړي مشې، بخیر راغلی. د سمرقند په ناسته کې د افغانستان د ګاونډیو سربیره چین او روسي په افغانستان کې ترهګرو د ودی څخه اندېښنه څرګنده کړه. ساسي پان، آیا په افغانستان کې ترهګری ډلې اوس مهال شته او کنه، او دغه هیوادونو ته څه ډول خطر له افغانستانه متوجه ده؟
ډېر مننه تاسو ته هم سلام او ښاغلو او اغلو اوریدونکو ته هم. ګوري، په افغانستان کې د ترهګریزو تهدیدونو پای لا تر اوسه پورې لیدل کېږي نه، دا ټولو ته ښکار ده. او د طالبانو د راتک سره سم تاسو وینئ چې ورځ تر بلې بریدونه کېږي. څوک وایي چې دا داعش دی، څوک وایي چې دا نورې ډلې ټپلې دي، خو امنیت هغسې چې د طالب چارواکي وایي داسې به ووایو هغسې نه ده. په افغانستان کې امنیت نشته، نه یوازې هغسې چې تاسو وفرمایل روسیا او چین د دې بارکه د امنیت د نشتون او د تروریزم د لا زیاتوالي په اړه خپل هغه کوم تشویش خوي، بلکې حتی ایران په خپل بیان کې کته سو حتما لیدلی اوسي کې نو هغه هم په دې باندې ټینګار وکړ چې د افغانستان د تروریزم د زیاتوالي خطر هغه ته هم متوجه دي. نو په دې ترتیب ټول دغه هیوادونه په دې تشویش کې دي چې په افغانستان کې امنیت نشته او دا سیمه ته یو محسوس ګواښ بلل کیږي. تصادفي هم نه واکه چې تاسو د دغه غونډې کما قطنامه چې دوی صادره کړې یا پریکړه لیک هغه وګوري، نو تاسو به وګورئ او هلته ووینئ چې په هغه کې حتی د دې د تحریک طالبان پاکستان نوم یاد شوی دی، د ترکستان شرقي د جلاغښتونکو یا بیلتون غښتونکو نوم یاد شوی دی، د یو بل ډلې تروریستي نوم یاد شوی په نوم د جیش العدل.
جان باس، طالبان هر ځل د یادونه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داعش نشته، دا د کومې ډلې شي تاسو یاد کړئ او په اعلامې کې هم ورته اشاره شوې ده. دوی دا کوي چې دا په افغانستان کې نشته، دا دوی په وړاندې مبارزه کوي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد یا د نړۍ د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دغه ادعاوې بیا څومره پر ځای دي؟
نو خو تاسو خپله وګورئ، دلته ښایي نو څوک دروغ وایي، یا دا ده چې طالبان رښتیا نه وایي، یا دا ده چې دا دغه هیوادونه چې دوی سره په ډېر نږدې اړیکو کې دي دوی رښتیا نه وایي. خو یو خو رښتیا نه وایي که نه، په دې ترتیب یعنی یوه خوا خو رښتیا نه وایي چې دغه خوا څوک ده.
ستاسو په اند کومه خوا ده چې په دې برخه کې واقعي خبرې نه کوي؟
زه فکر کوم چې واقعیت چېرته په منځ کې دی. دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې امنیت نن سبا شتون نه لري. موږ تاسو ښکاره وینو چې هره ورځ یا لږ تر لږه هره اونۍ ډېرې خونړۍ بریدونه کېږي. هغه ځایونه چې رسنۍ ورته لاسرسی لري هغه پوښښ مومي، خو موږ تاسو نه پوهیږو چې په کندهار کې څه حال دی، په پکتیکا کې څه حال دی، په کونړونو کې څه حالات دي او همداسې نورو منطقو کې. موږ یوازې پوهیږو چې په سالنګو کې څه روان دي، په شمال کې څه روان دي، یا په کابل کې دغه څو خونړۍ بریدونه چې وشول، یا د دوی هغه د یو لوی چارواکي لوړ پوړي
که په دې اړه راته ووایي په لنډو کې، په دغې د دغې ناستې وروسته د ایران او پاکستان په ګډون روسیې او چین هم ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز دا به ناوړې اغېزې ولري. ولې دغه هیوادونه د سربیره پر دې چې طالب چارواکي خپلو غونډو ته وربلي بیا هم د افغانو میرمنو د حقونو په اړه اندېښنه لري؟
لپاره د دې چې طالبان خپلو ژمنو ته متعهد نه دي، لپاره د دې چې طالبان په دې عمل نه کوي. طالبانو هم په دوحه کې او هم په دوه اړخیزو کتنو کې دوی سره دغه نږدې هیوادونو چې دوی سره غالبا تعاملات لري، دوی ته هم وعده کړې وه چې موږ به ټول شمول حکومت جوړوو، موږ به د ښځو د نجونو حقوقو ته درنښت ساتو، هغوی به کار ته پرېږدو. تاسو وګورئ یوه دغه وعده
د افغانستان ګاونډي اوس مهال پر طالبانو بې باوره دي.
بالکل بے باور دی او ورځ تر بلې فشار د طالبانو د ډلې باندې زیاتوي. همدا چې طالبان په آخرنۍ شیبه کې فقط یو سیلبین په عنوان دغه غونډې ته راوبلل چې فقط وګوري او واوري چې څه تیر شول. نه کوم پروتوکول، نه رسمیات، نه بیرغ، نه بل نه بل، یعنی دا خلک فاصله کې ساتي چې فقط وګوري چې هم سیمه او هم فرا سیمه څومره ناراضي او نارامه ده د دوی د کړنو.
ډېره مننه کور ودان په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شننکي غوث جان باز و چې د سمرقند ناستې د اعلامیې په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د صرافانو امنیت ګواښل کیږي. دا چې په افغانستان کې ولې صرافان ګواښل کیږي او همدارنګه په دې برخه کې مرکشوب له هم رامنځته شوی ده. همین هیواد ته بور شو هیواد صاحب تاسو ستړي مشه بخیر راغلی که د دې موضوع جزئیات را سره شریک کړئ.
مننه. السلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دې وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پېښې ډېرې سوي دي. د تېرې چهارشنبې په ورځ سهار په خوست کې د نور احمد شاه په نوم یو صراف هم د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې ووژل شو. د خوست د صرافانو اتحادیې مشر نظیف الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې نور احمد شاه هغه مهال ووژل شو کله چې دی په خپله صرافي کې ناست و. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا احمد شاه په غوړی چې کوم پلس کې په دې کې د غلا تفچون چې د غسرا زن اسباب وسایل هم ورسره وو، وسلې ورسره وې او چکې ورسره وې. دا چې په دې باندې د غسرا سم کوشش کوي چې د سونو باندې کې وای تړي نه په دې سبب باندې هغه موږ صرف د سره فزیکی برخورد کوي. د دې په نتیجه کې د دزونه پکې د موږ صرف شهادت رسوي.
په خوست کې د طالبانو حکومت امنیه قمندانۍ دا پیښه تاییدوي. ویاندې مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خوست تر څنګ په د پکتیکا ولایت په ورګون ولسوالۍ کې هم د یو صراف د تښتولو ادعا شوې. د ورګون یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې دا پیښه تایید کړه خو تر اوسه په رسمي ډول دا پیښه نه ده تایید شوې. له دغو تښتونو او وژنو وروسته د افغانستان د صرافانو ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغو پیښو مخنیوی وکړي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې. هغه وایي
په وروستیو وختونو کې واقعا دغسې پیښې یو څه زیاتې شوي دي، هم په ولایتونو کې هم د کابل په ښار کې.
بل خوا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی تر ډېره د دغه پېښو مخنیوی کړی او هغه کسان یې نیولي دي چې هغوی جرمونه کول یا صرافانو ته ستونزې جوړولې. خو هغه نادره پېښې چې کېږي د دې د مخنیوي لپاره هم کار روان دی. دغه پېښې داسې مهال کېږي چې یوه میاشت مخکې په ننګرهار کې د راجولي په نوم یو صراف هم ووژل شو. د راجولي ورور هغه مهال ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د طالبانو د استخباراتو له لوري ونیول شو او بیرته یې جسد دوی ته وسپارل شو. خو د طالبانو حکومت هغه مهال د دې دا په اړه څه ونه ویل. دغه په وروستیو کې صرافانو ته د امنیت ستونزې داسې مهال پېښېږي چې په وروستیو کې یو سازمان په افغانستان کې د جرمونو اختطافونو او نورو د پیسو سپینولو تر څنګ د نورو جرمونو یادونه کړې وه او ویلي وو چې افغانستان له دې امله په نړۍ کې اوس څلورم ځای لري.
ډېر زیاته مننه همین هیواد و چې په افغانستان کې د صرافانو د امنیت د خرابوالي په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د خصوصي ښوونځي او ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې یوازې په پلازمینه کابل کې له 250 تر 300 ښوونځي خصوصي ښوونځي تړل شوی دي. نرګس مومند ته به ورشو. نرګس جانې تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایي د دغه ښوونځي و د تړل کېدو علت په څه کې و؟
سلامونه فریده جان، تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. څنګه تاسو هم یادونه وکړه د موږ نن ورځې راپور د شخصي ښوونځي د تړلو په اړه و. نو موږ په دې اړه په راپور کې موږ د خصوصي ښوونځي د اتحادیې د رئیس سره خبرې وکړې. د هغې د خبرو پر اساس باندې چې موږ په کلان په افغانستان کې شاوخوا 1300 شخصي ښوونځي لرو چې په دې کې په دې تېرو څو وختونو کې د 2.5 نیولې تر 300 د خصوصي ښوونځي پورې اکثرا تړل شوي دي. د دې علت دوه خبرې بللې. یو دا چې د نجونو تعداد کم شوی دی، هلته نجونې نه ځي، او د هغې ته څنګ اقتصادي وضعیت هم لاوان ګرځېدلی دی چې دا باعث دې ګرځي چې خصوصي ښوونځی بالکل مخ په سقوط کېدو دي. نو په دې اړه موږ د ځینو هغه ښوونځي د ځینو هغه کورنۍ سره به هم خبرې وکړې چې هغوی پخوا دغې ماشومان په شخصي ښوونځیو کې وو او اوس یې دولتي ښوونځي ته تبدیل کړي. نو هغوی خپل اندېښنې د موږ سره شریکې کړې او دا یې وویل چې که څه هم موږ اوس په دولتي ښوونځي کې شامل کړي دي، هلته یعنی بله چاره نه لرو ځکه د موږ اقتصاد هغه څه تقاضا نه کوي. دغه تر څنګ موږ د ځینې هغه کسانو سره هم خبرې وکړې چې دغوی ښوونځي اوس فعال دي، خو هغوی هم له دې ډارېږي چې ګواکې کې وضعیت همداسې ادامه ولري نو ښایي دا وضعیت لا خراب شي او د موږ هغه شته شاګردان چې دغه هم لا کم شي. نو په دې اړه موږ د طالبان له حکومت سره هم خبرې وکړې او موږ خبرې وکړو، خو له بعده برخه دغه نه مې څه ترلاسه نه کړل. نو دا ټول اندېښنې په داسې حالت کې دي فریده جان چې څه وخت مخکې هم موږ د افغانستان د پوهنتونونو د اتحادیې د رئیس سره هم خبرې کړې وې. هغې هم ورته خبرې کړې وه. هغې ویلي چې د هغې د خبرو پر اساس باندې چې شاوخوا 40 کې 50 یوازې شخصي پوهنتونونه په کابل کې تړل شوي دي.
ډېره زیاته مننه نرګس مومند و چې په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو د تړل کېدو د علتونو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان د بهرنۍ مرستو لژمنو وروسته د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور ترلاسه کولو ته ورنږدې شوی دی. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی ځکه کولی شي چې د هیواد د دیوالي کېدو له خطره وژغوري. احمد تکل ته ورشو. تکل صاحب، تاسو ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې هغه علتونه چې پاکستان د نړیوالو د پیسو د نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو ته ورنږدې کړی څه دي؟
ډېره زیاته مننه فردا جان. د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار نن وویل چې متحده عربي اماراتو تایید کړی ده چې اسلام آباد ته به 1 میلیارډ ډالر پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکوونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارډ ډالر پور د ورکولو لپاره د IMF وروستی شرط و. البته دا 1.1 میلیارډ ډالر د 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د یوې لویې بستې یوه برخه ده چې پاکستان غوښتنه کړي. ښاغلی ډار پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربي اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان دی پورته چې له څو میاشتو راهیسې سندیدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا ورته لري. متحده عربي امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. له اماراتو مخکې سعودي عربستان او چین د پاکستان مرستې ته رادانګلي وو. څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي، پاکستان وکولی شي، د پاکستان حکومت وکولی شي چې هغه پورونه چې د خلکو پې باندې دي او په کور کې دننه د مؤسسو پې باندې دي هغه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف مشر کریستالینا گیورگیوفا د پنجشنبه په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تیره اونۍ آی ایم ایف ته وویل چې پاکستان ته $2 میلیارد پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې $2 میلیارد ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارد پې ور زیات کړل. ښاغلی ډار پر ټویټر خپل نننی بیان کې لیکلی دی چې د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور $300 میلیون هم ترلاسه کړي. په فبروري میاشت کې د آی ایم ایف چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډیدلې پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې آی ایم ایف پاکستان ته د $6.5 میلیارد پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړې وه چې دا تر اوسه پورې روانه ده او اوس یو څه اطمینان پیدا شوی چې پاکستان به دا پور ترلاسه کړي.
ډېر زیاته مننه احمد تکل و چې ویلي پاکستان ته پاکستان دې ته نږدې شوی دی چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ورته پور ورکړي. اوس هم ورزو ژوند په روژه کې ستاسې د پیغامونو د لړیو ځانګړی پیغام اورو.
ژوند په روژه کې دلایم د کابل ولایت څخه خو به په ډیر آرامۍ سره منځون تللو د تراویح منځونو ته. نو په دې وروستیو کې د کورنۍ لخوا ته شدیدا بندیزونه دي چې یعنی ډیر سخت دی، هغوی ته اجازه ورکړي خپل ځوانانو ته یا خپل اولادونو ته چې جومات ته ولاړ شي د لمانځه لپاره یا بیرون ته، ځکه چې د ځینو تهدیدونو له امله دوی زړه نه شي کولی چې بیرون ووځي یا لمانځه ته ولاړ شي یا روژه ماتې لپاره ولاړ شي بیرون ته، ځکه ډارېږي خلک او ځانګړ ډول کورنۍ.
تاسو لا پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات څخه کوم خبره کوي چې موږ روایت جوړ سوي دي دا خو عملیات شکوله د ډيري پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډيره کاخت دي ډيره درو دري ده. نو د دې روایت پرته کېږي له هر دکاندار څخه څو چند پیسې اخلي کېږي، نو دا په وطن یې بده غزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه پروژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک 0 تر ویلي او غیر ضروري شوم چې دي په غو باندې کې محصول لوړ کا هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډیر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکل کار کوونکی چې دی کور کې هم نسته منه اخیستل دا لرې د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یي بچیان مې وژلي دي چې راشي دی څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکړي هغه که پرتې بیا چوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. دا د غم دې وخوري دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
من یو پدر راشه که خوشم رو رو بیخی گران سویدی بسمه از که ایده افغانستان خلق گروشی تو گوری چی راشه مبارک رسی و پدوش انگران که دوی اکل باید چی راشه را تلای دویشان ارزانه کوله منگر دوی اتراغه دیر گران که بیا تو گوریش در راشه خلاصی دوش هم بیدیر برزانه سینو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي وروتیانو نو.
زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. زما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غلې یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي. هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغو ته سخته